شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم سلامونه او دا هم خبرونه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د لشتر لشه شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی وی جی سی کیرا پرون پر خپل اکسپانه د غغم راځي څرګند کړي او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نشي. د پاکستان حکومت پروند پکتیکا په برمل ولسوالی کې ډیورن کرښه ته چیرمه د سیشن بی د ورځي هوایي بریډ رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات پر هغه سرحدي سیمو کړی چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت ویلي په دغو حملو کې یو 50 کسان وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسانو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو یو اداروي د یو بل افغان په اعدام سره پروان میلادي کال کې په ایران کې د اعدام شوی افغانانو شمیر یو اویا تنو ته ورسید. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ پرون په راپور کې وویل چې د شیراز په عادل آباد مرکزی زندان کې د چهارشنبه په ورځ دوه تنه اعدام شول چې یو افغان و. په راپور کې ویل شوی د کاتب سید نیان په نوم افغان د عمدي قتل په تور اعدام شوی دی. د بشری حقوقو سازمانونو او مدافعانو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې د تورن کسانو د دوسیو د چړلو بهیر عادلانه نه دی او اکثره تورن کسان نشي کولای چې مدافع وکیل ولري. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. د هند د طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 150 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمن د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. مودی په ایکس کې لیکلي زموږ د لومړي وزیر په توګه منموهن سنگ د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د اکسپانې په یو پیغام کې لیکلي چې هند خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې ډاکټر منموهن سنگ د افغانانو تلپاتې متحد او دوست و. پخواني افغان ولسمشر د سنگ د کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2013 کال کې کابل ته سفر کړی و. د اردن د کورنیو چارو وزیر وای په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت لړنګېدو وروسته په زرګونو سوریایان له اردن څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. محسن الفرایا پرون دولتي تلویزیون المملکه ته وویل د ډسمبر پر 8 د اسد د رژیم تر لړنګېدو وروسته تر پرون پنجشنبه د سوریه شاوخوا 3000 وګړي بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د هغه په وینا لکه چې په 2013 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریه 1,300,000 وګړي اردن ته کډوال شول چې 650,000 له ملګرو ملتونو سره رسمان سب شوي دي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغان خبریالانو ټاکول په پرله پسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده.
دا به هم واوري چې افغانستان ته ستانه شوي کډوال د نورو مرستو غوښتنه کوي.
فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینپر د IOM مالیه سره د کومک کړي دي.
په روزګان کې د بوټونو او چپلیو صنعت وده کړې.
زمږ بوټونه چې زمږ بوټونه بیخي ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي دردو یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کاله کډر کې کار کوي.
15 سلبشت کال مخکې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ. د دې مناسبتي ورځې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو.
دا مغه ورځې نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختۍ ورځی شروع شوې دي. افغانان یې بدبخته کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان خبريالانو مرکز وای پروان میلادي کال کې چې څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادي زپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونی زیاتې وي. دغه مرکز په 2023 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او خبريالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبريالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د خبريالانو د یو بنسټ راپور شي چې په 2023 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 13 پیښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2023 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپل بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې مونږ تر لاسه کړی په افغانستان کې د خبريالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوی او 50 خبريالان نیول شوی دي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خبر سراغلي چې د نیول سویو خبريالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په برخه کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون له خبرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستور العملونو خبرېدو د رسنیو د ازادي ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوی قانون لمخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویر خپرول منع کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2023 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 346 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 245 موارد د شکنجې او ناوړه چلند 113 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تیرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالانو په نښه کړي. د هغوی د نیولو تر محکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څیر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط لا خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل لمخې چې د 2023 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر لمخې رسنۍ نسي کولای له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبان الله د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب سنې دی ویلي خو په خوایې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزاد دي. په خوست کې د طالبانو امنی قومندانۍ د 2023 د کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د ژغ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمیره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبریالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا سجی رادیو په دې خبرونه کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو خو اوس د کډوالو د بیسونځ په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای چې د بیوسلو افغانانو د لاسنیوي لپاره پر څو کلنې ستراتیژي کار کوي. په افغانستان کې دغه بنسټ مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي په هغو سیمو کې د خلکو پر مرستو متمرکز ده چې د راستنو شویو شمیر پکې زیات وي. دا په داسې حال کې ده چې په ژمي کې هم چې نن یې یوه اونۍ کېږي له پاکستان او ایرانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج روان دی. هغه افغانان چې له دغو هیوادونو راستانه شوي وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي چې د بېوزلو افغانانو په ځنګړي ډول د راستنو سویو د لاسنیوي لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي په پام کې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستراتیژي له 2015 میلادي کال نیولې تر 2018 میلادي کال پورې اجرا کیږي.
ما به عنوان اداره اصلی حفاظت در افغانستان با طیف
په افغانستان کې د خوندیتوب د اصلي ادارې په توګه مرزیات محافظتي خدمتونه وړاندې کوو، لکه پر خوندیتوب څار د هغو کسانو لاسنیوي چې ځانګړي خوندیتوب ته اړ دي، لکه معلولیت لرونکي کسان، د حقوقي مرستو برابرول، رواني سلامتیا او رواني ټولنیز ملاتړ، او د اجباري بې ځای سو کسانو مرستې ته دوام ورکوو. موږ د ښځو او نجونو ساتنو او مرستې ته لومړیتوب ورکوو چې په ګرځېدو را ګرځېدو او ورځنیو فعالیتونو کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال ویان فرامرز برزین په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
کار اصلی ما در مناطقی از کشور خواهد بود که در آن تعداد عودت کنندگان
زموج اصلی کار به هیواد په هغو سیمو کې وی چې ډیری راستنیدونکي پکشي دي، ځکه چې دوی اوس مهال په ټولنو ډیر فشار راوړي. موږ به د ملګرو ملتونو له نورو بنسټونو سره کار وکړو چې اړین خدمتونه او د ژوند فرصتونه پراخ کړو تر څو ټولنیز انسجام وده وکړي او د پایدار بیا ادغام ډاډ ترلاسه شي. زموږ په مهمو فعالیتونو کې به نقدي مرستې، سرپنا او د کوچنیو کاروبارونو او مهارتونو د روزنې ملاتړ شامل وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د ژمي په درشل کې ویلي وو چې سږ کال به ژمی سخت او په افغانستان کې به په میلیونونو کسان له ګواښ سره مخامخ وي. دغه ادارې او نورو مرستندویو بنسټونو ویلي چې په ډله ایز ډول له پاکستان او ایرانه د سلګونو زره افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیاوي زیاتې کړي دي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکی اتل درد په ورستیو کې افغانستان ته ستون سوی دی.
نو د کډوالو په شمیر کې موږ راوختو د یو طرفه بدبختانه چې په داخلي حالاتو کې ایس قسم موسسې هغه چې اړینه و کومې موسسې د افغان کډوالو سره هغه مرسته زموږ په شمول نه کړل، موږ سره هم په هغه تعداد کې موږ هم یو. نو دلته په هیواد کې بیا داسې حالات کې موږ را دغه شو چې ډېر د فقر او د غربت حالت دی، بیروزګاریانې دي، نو بدبختانه چې خلک ګدایي ګرۍ ته مجبور دي.
پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. محیب الله وایي چې 40 کاله یې د بلوچستان یالت په مرکز کوټه کې تیر کړي، خو بالاخره له مجبوري وطن ته ستون سو او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې یې اړولي.
فقط هغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فینه پر د ای او ایم مالیه مسره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو ژمی دې کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي.
په افغانستان کې د ژمي له پیل سره ډیری کسان په بازارونو کې د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایتونه لري او وایي د وزګارتیا د زیاتوالي او د بېوزلۍ د پراختیا له کبله اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د بودیجې د کموالي له کبله روان ژمی یوازې له 6 میلیونو کسانو سره د خوړو مرستې کولی سي او په میلیونونو نور کسان به دغه مرستې ترلاسه نه کړي. د مرستندویو بنسټونو شمیرې ښیي چې په 2025 میلادي کال کې به چې راروانه چهارشنبه پیلېږي، په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ وي.
په راپور کې مو واورېدل هغه افغانان چې خصوصا له ګاونډي پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي دي، له نړیوالو بنسټونو غواړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. تر ډیر افغانان دغه هیوادونو ته په کارونو پسې ځي، خو په پاکستان کې کارونه لږ دي او په ایران کې بیا کارونه موندې شي، خو هلته هم ستونزې شته. ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافي چې د یو افغان کډوال د تړلې. ایرانی پولیس د دې کار علت له قانوني اسنادو پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشتوالی یادوي. په ایران کې افغان کډوال وای دا ډول هڅې د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره بهانه دي. تر دې مخکې د دې هیواد د یاست ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی وو چې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له عمله تړلې. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتې دو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافي چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای وو وتړل شو. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافي د دسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناد بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلی وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافي د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه نږدې $60 جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی وو. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافي چې مولوي بازار ته نږدې موقعیت لري له 2 کلونو را په دې خوا فعال وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافي د مسؤول سره هم د دې کافي د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د زورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بازارکش به نام مولوی هسته که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافي جوړه شوې چې ټول کارکونکو افغانان وو او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کیږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
حکم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیده، از بابت یزی این رستوران ها روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به انواع مختلف.
پی ایران که بل افغان کدوال حکیمه مهدوی 42.5 کال را په دیخوا په تهران که جوند کوی ازادی رادیو تایوه ویل
کاملا یک فضای فامیلی بود، یک فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ اتباعیو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې درته یم، دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
کسایی که جواز کاری نداشته باشند فعالیت کرده نمیتونه.
هغه څوک چې کاری جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولای او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سختي. که څوک یې اخلي هم د ایرانی په نوم یې اخلي، کوم ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
مردم کابل در کابل داره ایچه با اون سیستم نمیتونن مثلا آزادی کنن. یا
هم محل د ایران د پارلمان د شوراګان او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابوترابي تسنیم خبري آژانس ته ویلي دغه دواړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبري آژانس د راپور له مخې چې د ډسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورید خبرونه. په دې برخه کې یو دوه سپورتي خبرونه لرو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 303 پته منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد خزنفر دوه وکټې او نوید ساتران او ظاهر خان یو وکټ اخیستې ده. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 او 340 لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمې وي د جدي په 14 پیل شي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په ومه اونۍ کې پرون ماسپښین دوه لوبې وشوې. په لومړۍ هغه کې د هرات د صرفانو ټیم د سرپل له خدیم اف سي ټیم سره خپل لوبه 2-2 مساوي کړه. په دویمه مسابقه کې د هرات د سرخ پوشان خوافی لوبډلې د کندهار له عینو مینې 0-1 په وړاندې لوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالۍ د هرات په کوربه توپ د 12 لوبډلو په ګډون د لندې په 14 پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل په یمن کې څو ځای د پلازمین سنا د هوایي ډګر په شمول بمبارد کړی دی. د حوثیانو رسنۍ د دې پریزونو په ترڅ کې چې پرون وشول د لشتر لژه شپږ کسانو د وشلو خبر ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ګبریوسس وویل چې په هوایي ډګر کې د الوتکې په لور روان و چې بریټ وشو. د په وینا په دې بریټ کې د الوتکې د عملې یو غړی ټپ شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د هوایي ډګر تر څنګ د حدیده په بندري ښار د یمن په لویدیځ ساحل کې د سولیف او راس قنتب په سیمو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. همدارس د حزیز او راس قنتب سیمو کې د برېښنا مرکزونه هم وشتلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه مرکه کې وویل چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد دا د کمپاین پیلامه ده. ناتو پرون د آذربایجان د هوایي شرکت د وی الوتکې د سقوط په اړه د بشپړو چیرونو غوښتنه وکړه. د غالوتکې چې وښ په تکسان پکې سپاره وو د چهارشنبه پورس د قزاقستان د اقتاو شرط چیرمه نسکور شو چې لعملې اته د شکسان مړ شول. د ناتو ویاندی فرح دخل الله پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د الوتکې د سقوط د پیښو قربانیان او کورنۍ د دوی لزرونو ندی وتلی او دعا ورته کوي. هغه ټپیانو ته د سمدستي شفا او د الوتکې د سقوط د پیښې پاړه د بشپړو چیرونو غوښتنه کړې ده. جینو سرچونو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دغه الوتکه د روسیې د هوایي مدافع د دستګاه لخوا وشتل شوې ده. د پاکستان پوز دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دیارلس وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پوز ویلي چې امنیتي ځواکونو د پنځشنبې پورس په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د دوو حملو په نتیجه کې یولس افراطي وسلوال ووژل. د راپور لمخې دوه نور افراطي وسلوال د بنو په سیمه کې وژل شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په روزګان کې د بوټ او چپلو جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمې اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولې دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښ ساتلې بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابر کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسولین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي ترڅو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. د صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مخکې شاګر ولم او اوس یم اوس استاد یم دلته میاشتې معاش راکوي وکې بلا دغه مې رزق روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام پوړم بس دغه مې ګټه واټه بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې خرچ دیش.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډیری کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسولین وایي چې د دې تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسولین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي ترڅو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالي ته چمتو شي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخپل يم جوړو. زمړ بوټونه چې زمړ بوټونه بیخي ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي دردو یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. دغه بوټونه چې زمړ د لیز جوړو
ملک زیات خلک راځي، د لیز زمړ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه زمړ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي. په تیر بیا د بزګران د پاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي. حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خدای دې موږ مزدوران د بل چا روزنه کوو، باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي. ولې ځکه چې استاد هم جوړوم
دولت ته او دغه سم دا غوښتنه ده چې دې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان دا کم شان چې خارجي دي، د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي، مثال یا کمپنۍ برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیانو دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو بره به دغه ورڅ اوس په 300 افغانۍ تمامې دا ووټ په ور بدلې په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام شي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره